אמריקה רג, רדיו אשנע.
אשנע רדיו.
אשנע רדיו. רדיו אשנע.
סדאי אמריקה.
محترمو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غ واشنگتن د نن د شنبه ورځ ده او د یو زر درې سوه څلو نوې لمریز کال د هودی عقب لومړۍ نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري د شلمې نیټې سره سمون خوري. د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ.
امریکا په لیبیا کې د داعش 14 وبخې څلوېخت غړي وژلې دي. نن د امریکا په دوه ایالتونو کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو ګوندي انتخابات کیږي او د آسیا جام د غربي په سیالیو کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د عمان د لوبډله سره لوبه کوي.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. له خبرونو وروسته به په دې خبرونه کې واورئ چې د بغلان په ولایت کې د برېښنا د رغورځول شو ستنو د رغولو کار پیل شوی دی. یو تازه ریپورټ وایي چې د ناپاکه او کثیفې هوا د تنفس کولو له امله په هند او چین کې هر کال په سلګونو زره کسان مري او ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې په جنګ ځپلي هیواد یمن کې په میلیونونو خلک په ژمي کې له لوږې سره مخامخ دي. اوس بعد اشوق الله رحیم زوی نه د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د امریکا جنگی الوتکو په لیبیا کې د اسلامي دولت په دوه کمپنۍ چې ګمان کېږي جنگیالي په کې روزل کېدل بمباري کړې ده. ولکه تر لږه څلوېښت تنه وژلې دي. ډېر احتمال شته چې په وژل شوو کسانو کې هغه وسلوال هم وي چې پروسه کال د لیبیا په ګاونډي هیواد تونس په مرکزي بریدون کې لاس ترلود. دا په دې تیرو درې میاشتو کې دویم ځل دی چې امریکا په لیبیا کې د اسلامي دولت یا داعش مرکزونه بمباري کوي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې دا برید د لیبیا د سبراتی په ښار کې په هغه کم شوی چې د نورالدین چوچانی په نامه د اسلامي دولت یا داعش یو قومندان پورې اړه لري. په چوچانی دا تور دی چې پروسه کال په تونس کې په یو موزیم او د سمندر د غاړې په یو هوټل بریدونه کړي وه چې لسګونه کسان پکې وژل شوي وه. ډېر احتمال لري چې په دې برید کې به نورالدین چوچانی هم وژل شوی وي، خو سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه نه ده تایید شوی چې آیا هغه په دې برید کې وژل شوی کنه. د ترکیه جمهوری ریاست وایي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سوریې د کورنۍ جګړې په حق له خپل اندېښنه شریکه کړې ده او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده. د دغه څرګندونو نه وړاندې دواړه هیوادونو چې د ناټو متحدین هم دي د کوردی جنگیالیو پر سر په یو بل سخت انتقادونه وکړل. په سوریه کې جنگیدونکي د کوردانو ډله چې ترکیه تروریستان ګڼي د اسلامي دولت یادای سره په جګړې کې د امریکایي ځواکونو ملګري دي. جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون د یو ساعت او شلو دقیقو لپاره په ټلیفون کې خبرې وکړلې. انقره وایي ښاغلي اوباما ښاغلي اردوګان ته وویل چې ترکیه د خپل ځان د دفاع حق لري او د ترکیې سره نږدې د کوردي جنگیالیو د پرمختګ په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. په خپل واشنگتن تر وسه د دغه ټلیفوني خبرو په حق له کومه تبصره نه ده کړې او یوازې دومره ویلې دي چې جمهور رئیس اوباما د چهارشنبه د ورځې د برید په حق له خپل خواخوږي د ترکیې سره څرګنده کړه. د دغه ټلیفوني خبرو نه وړاندې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي و چې د سوریې کوردي ملیشي هغه وسلې چې امریکا متحده ایالاتو ورته ورکوي د ملکیانو په خلاف کاروي. د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP وایي پلان لري چې د سوریې د دیرالزور په خرګوټي کې خلکو ته د هوا نه مرستندوی مواد واچوي. دغه ښار د اسلامي دولت یا داعش د جنگیالیو په لاس کې دی. تمه کیږي چې د هوا د لارې د موادو اچول به راتلونکي ونی پیل شي. نور تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د خوراک نړیوال پروګرام وایي شپه او ورځ د هوا لارې د مرستندوی موادو د اچولو په پروګرام باندې کار روان دی. تیرزل د 2014 کال د می په میاشت کې هم WFP په دایره زور کې خلکو ته د حواله لاره مواد اچولی وو. د دغه پروګرام یو ویان د بیتینا لویس چروای هیله ده چې په دغه معاصر شوی خارګوټی کې به شاوخوا 200,000 خلکو ته د حواله لاره ضروری مواد واچول شي. میرمن لویس چروای د اسلامي دولت یا داعش له اجازه نه ورکوي چې په دایره زور کې خلکو ته خوراکي مواد، درو درمل او نور بشری مرستی ورسیگی.
This will be a high altitude operation.
منګه باید د کافی لوړې ارتفاع نه د پاراشوټونو په وسیله خوراکي مواد او نور مواد چې خلک ورته اړتیا لري لاندې واچو. په دغو عملیاتو کې موږ د یوې الوتکې نه کار اخلو چې په ځانګړي ډول د همدغه شان فعالیتونو دپاره جوړه شوې ده. میرمن لویس چروایی دا عملیات هغه کمپنۍ کوي چې د جنوبي سودان په شان په خطرناکو سیمو کې پخوا هم دغه ډول کارونه کړي دي. د سوریې سره صلیب او نورې سیمه ییزې مرستندوی ادارې به دغه مواد ترلاسه کوي او بیا به یې په دغو خلکو باندې ویشي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. نن د امریکا د متحده ایالاتو د 2018 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو په لړ کې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي په دوه ایالتونو کې ګوندي انتخابات کوي. جمهوری غوښتونکي په جنوبی کارولینا او دیموکراتان د نیواډا په ایالت کې په ګوندي انتخاباتو کې برخه اخلي. د جنوبی کارولینا د ګوندي انتخاباتو نه وړاندې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ په هکله د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ فرانسیس هغه څرګندونو غټ جنجال پیدا کړی چې ویلي دي هر هغه څوک چې د پلونو پر ځای دیوالونه جوړوي د مسیحي مذهب پیرو نشي کېدلی. بل پلو بیا د دیموکرات ګوند کاندیدان کوښښ کوي د نیواډا په ایالت کې چې هسپانوي نژادان او تورپوستي امریکایان پکې زیات دي د اقلیتونو رای وګټي. د برتانیې صدر اعظم په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب د برقرار ساتلو لپاره موافقه ترلاسه کړه. دغه موافقه چې د اروپایي ټولنې د مداخلې لاس پکې تر ډیره حده لنډ شوی د بلجیم په پایتخت برسلز کې د دوه ورځو خبرو اترو او بحثونو نه وروسته ترلاسه شوه. برتانیا ښایي په همدې راتلونکي وړي کې عمومي انتخابات یا ریفرنډم وکړي چې آیا په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که نه. د امریکا د جمهور رئیس مارسیال جو بایدن وایي چې جمهور رئیس اوباما نشي کولی چې تر ټولو آزاد فکره او لیبرال قانونپوه د سترې محکمې د فقید قاضي انټونین سکالیا پر ځای ونوموي. د جو بایدن دغه تبصره چې د پنجشنبې په ورځ کړې ده د دې خبرې لومړۍ څرګنده نښه ده چې سپینه ماڼۍ د سکالیا د جانشین د نومولو لپاره څه ډول ستراتیژي په پام کې لري. او وروستی خبر دا چې د آسیا جام د غربي په سیالیو کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د عمان د لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبې په بنګلادش کې د آسیا جام په سیالیو کې د ګډون لپاره کیږي. افغانستان پرون د عربي متحده اماراتو په خلاف لوبه وبایلله. د افغانستان ترڅنګ عربي متحده امارات، عمان او هانګ کانګ هم کوښښ کوي چې د غربي په سیالیو کې لومړی مقام وګټي او بیا د آسیا د جام په سیالیو کې برخه واخلي. د آسیا جام په سیالیو کې چې د همدې میاشتې په 24 نیټې پیلېږي هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش ګډون لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د برېښنا ریاست وای چې و تخنیکی ډلې د بغلان د ولایت په ډنډ شهاب الدین سم کې لګیا ده د برېښنا د رغورځول شوستنو په بیا رغولو باندې کار کوي او زر د ضربه کابل ته برق ورسیږي. په مکړی نور تفصیل ته په دې رپورت کې
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د بغلان ولایت د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې د برېښنا د پرې شو موضوع د نخلولو کار پیل شوی. تمه ده چې بیګاته به کابل ته برېښنا راشي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه شرکت تخنیکی ډلې نن د غرمې مخکې د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین کې له ازبکستان څخه د 200 میگاواټه وارداتي برېښنا د پرې شو موضوع په بیا نخلولو کار پیل کړی او تمه ده چې تر نن ماښام به کابل ته برېښنا راشي. د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس احمد شکیب نثار امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې نن له غرمې مخکې 11 بجې د دغه شرکت انجینران د افغان امنیتي ځواکونو په ملتیا د ډنډ شهاب الدین هغې سیمې ته رسېدلي چې څه باندې درې ونې مخکې د افغان حکومت وسوالو مخالفو پکې د برېښنا ستنې په بمونه الوزولې وي. ښاغلي نثار وویل وسوالو مخالفانو یو کوچنی پل هم په دې سیمه کې الوزولی چې له امله یې د برېښنا ستنې د رغولو لپاره سیمې ته د تخنیکي وسایلو لیږد مخه هم نیول شوې ده. ښاغلي نثار وویل یو پلچک چې د ستنې په لور په لاره کې پروت دی هغه یې الوزولی دی. اوس موږ هغه امکانات چې په لاس کې لرو د بلډوزر په واسطه به یوه لاره جوړه کړو چې سیمې ته کرین ورسوو. اوس موږ کار کوو او هیله لرو چې تر نن ماښام به په موقتي توګه د برېښنا مغزي سره ونښلوو. د افغانستان د برېښنا د شرکت عملیاتي رئیس وایي چې کابل ته به برېښنا په موقتي توګه د ویجاړو شوو ستنو پرته د موضوع په نښلولو سره راورسول شي، خو هغه وایي چې په اساسي ډول د ویجاړو شوو ستنو بیا رغول به یو څو ورځې نور وخت هم واخلي. ښاغلی نثار وایي چې د برېښنا د شرکت تخنیکي ټیم د ډنډي شهابالدین په سیمه کې د برېښنا د مزو او ستونو ته د رسول شوي زیان ارزونه هم کوي. تېره ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وویل چې په سیمه کې د مخالفو وسلوالو ګواښونه له منځه تللي او د برېښنا شرکت کولی شي چې د مزو د بیرته نخلولو لپاره کار پیل کړي. له هغې وروسته چې د روان عیسوي کال د جنوري د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د بغلان په ډنډي شهابالدین کې د برېښنا ستنې په بمونو والوزول شوې، د کابل په ګډون د ننګرهار، پروان او کاپیسا ولایتونو ځینې اوسیدونکي هم له برېښنا محروم شول. په بغلان کې د برېښنا د ستنو د نړولو وروسته د برېښنا شرکت کابل میشتو ته په څلوېښت ساعتونو کې یوازې دوه ساعته برېښنا برابروله. په کابل کې د برېښنا کموالی د دې ښار د اوسیدونکو ژوند خورا تریخ او له ګڼو ستونزو سره مخ کړی، چې له امله یې نن هم یو شمېر کابل میشتو او مدني پالینو په دغه ښار کې لاریون وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د کابل ښار برېښنا بېرته ورغوي. افغانستان کې په کور دننه د برېښنا تولید یوازې د کابل ښار لپاره هم کفایت نه کوي. د برېښنا شرکت وایي چې کابل ښار شپږ سوه میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، چې په بغلان کې د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو د پیښې وړاندې د دغه ښار اوسیدونکو ته څلور سوه شپېته میګاواټه برېښنا برابرېدله. په اوس وخت کې افغانستان ته ډېره برېښنا د دغه هېواد د څلورو ګاونډیو هېوادو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا وخت په نړۍ کې هر کال په میلیونونو خلک د هوا د چټلتیا او د چاپیریال د ناپاکۍ له امله مري. چې د دې جملې نه سم نمای کسان د نړۍ په دو هیوادونو کې چې اقتصادي په پوره سرعت مخ په وده دی مري. دا هیوادونه چین او هند دي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالي جسیکا برمن رپورټ ته چې دا د زست سلیمان چای تاسو در اوروم.
A new report concludes that China and India
د هوا د کثافت او ککړتیا له امله په کال کې له 50 میلیونه زیات خلک مري. چین او هند چاپیریال په حساب په نړۍ کې تر ټولو کثیف او چټل هیوادونه ګڼل کیږي. کارپوهان په دې عقیده دي چې د کثافت نه ډک کوچني کوچني ذرات چې هر ورځ د هند او چین د صنعتي فابریکو نه خارجيږي او په فضا کې تیت او پره کیږي، په نړیواله کچه په سلو کې د 550 خلکو د مرګ سبب کیږي. د امریکې د باسټن په ښار کې د هیلث افیکټس انسټیټیوټ په نوم د یو فلاحي روغتیایي سازمان عامل ډان گرینبام چې د هوا د کثافت او چټلتیا د کچې او اندازې د معلومولو په اړه له نورو ساینس پوهانو سره یو ځای د نړۍ په مختلفو ملکونو کې پلټنې کړې دي وایي
areas with higher pollution can cause people
په هغه سیمو کې چې د هوا د ککړتیا کچا لوړی زیات احتمال شته چې دغه سیمو اوسیدونکو یا د زړه په ناروغۍ اخته شي او یا به سږي دومره میکروبي کیږي چې زرې د مړینې سبب کیږي. په دې وروستیو وختونو کې د امریکا، کاناډا، چین او هند روغتیایي پلټونکو یو نړیوال ټیم په هند او چین کې د خلکو په روغتیا باندې د هوا د کثافت او ککړتیا د ناوړې اغیزې د کچې د اټکل په اړه څېړنې کړې دي او خپل معلومات په یو رپورت کې راټول کړې دي. ډان گرینبام چې دغه ټیم غړی و خپل رپورټ یې د ساینس د پرمختګ لپاره د امریکایي اتحادیې په کلنۍ غونډه کې وړمه ورځ وړاندې کړ. گرینبام وایي چې په کورونو کې دننه په بندو کوټو کې پخلی تر زیاته حده پورې په فوق العاده توګه د انسانانو د روغتیا د خرابتیا او مړینې سبب کیږي. په چین او هند دواړو کې دا یو مهمه موضوع ده. په چین کې ناوړه اغیزه مخ په کمېدو ده. چارواکي خلک هڅوي چې د ډبرو سکرو او د زغالو په ځای د پخلي لپاره د پروپین د مایع ګاز او یا له طبیعي ګاز نه استفاده وکړي. په هند کې اوس هم بېوزلي خلک د ډېرې مجبورۍ له امله د پخلي لپاره یا لرګي سوځي او یا د غوایانو له وچو شوو څپیاکو نه استفاده کوي، چې په نتیجه کې هوا کثیفه کیږي. کومې میندې او ماشومان چې په بندو کوټو کې د منقلونو خواته نږدې کینی ناپاک هوا تنفس کوي او د ناروغتیا سبب کیږي. په عین وخت کې په چین کې د هوا د کثافت تر ټولو غټ عامل اوس هم په پراخه کچه د ډبرو سکرو استعمال دی. گرینبام وایي چې د چین چارواکي دغه روغتیایي خطر ته اوس متوجه شوي دي، زیار باسي چې خلک یې له استعمال نه واړي.
They've tightened their standards for new vehicles.
چینایانو په دې ارتباط خپل سټانډرډز یا معیارونه لوړ کړي دي. د نوو موټرو د چلولو لپاره سخت قوانین وضع کړي دي. په نوو ګاډو کې پاک شوي تیل استعمالیږي او هم کوشش کوي چې د ډبرو سکرو سوځول کم کړي. د دې اقداماتو باوجود په بیجنګ کې هوا دومره آلوده او چټله ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د ټاکل شوي حد نه تقریبا 8 او 10 برابره ناپاکه او کثیفه ده. د کارپوهان له قوله اټکل شوی په امریکا، جاپان او لویدیځې اروپا کې اقتصادي پرمختګ په نړیواله کچه د اقلیم په بدلون او د هوا په چټلۍ او ناپاکۍ باندې ناوړه اغېزه کړې. زیات ناوړه اثرات یې په هند او چین کې رامنځته شوي دي. تر څو چې چین او هند په دې اړه کوټلي ګامونه پورته نه کړي او د برېښنا د تولیدولو لپاره په فابریکو کې د ډبرو سکرو د استعمال کچه کمه نه کړي، شاید چې د 2023 میلادي کال یعنی د 1409 هجري شمسي کال تر پای پورې به په کال کې 1 میلیون نه زیات خلک د چټلې هوا د تنفس کولو په وجه باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
کابل په دې دنیا جنت یادګ لکه د سرو ګل نو هر کولې دې لندن تا باندې نظر کوم خار د پاریس نن غرهار خونه دې کابل په دې دنیا جنت یادګ لکه د سرو ګل نو هر کولې دې لندن تا باندې نظر کوم خار د پاریس نن غرهار خونه دې خار د پاریس نن غرهار خونه دې نورستان تر بهر لکرم
فاریاب غزنی بلخ و تخار کله ده لندن تا بند نتر کم خار د پاریس ننگرهار کله ده خار د پاریس ننگرهار
کله ده دا دندی که هر د واشنگتن ده د مخستن او بجی او پنزوس دقیقه دی ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې په جنگ ځپل هیواد یمن کې د جنگون لاملا دغه هیواد د ویستر بشري بدبختۍ سره مخ ده. خبریالی لیسا شلاین له جنیونا دا رپورټ را لېږلی دی.
ملګري ملتونه له مرسته ورکوونکو هیوادونو نه غواړي چې د 1.3 میلیارد ډالر غوښتنې ته په سخاوتمندانه توګه ځواب ووایي. دا غوښتنه د پنجشنبې په ورځ پیل شوې ده چې د 1.6 میلیونو یمنیانو ته مهمې او د ژغورنې مرستې ورسیږي چې دا د هیواد د ټول نفوس له نیمایي نه زیات دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې د مارچ د میاشتې په آخر کې د حوثي اغیانو په خلاف یې بمباري پیل کړې ده او د ملګرو ملتونو راپورټ وایي له دې نه را په دېخوا څه باندې 6000 ملکیان وژل شوي دي او څه باندې 3000 نور ټپیان دي. ملګرو ملتونه وایي څه باندې 2.5 میلیونه کسان خپل کورو کلي پرېښودلو ته مجبور شوي دي او د جنګ په علت دننه په هیواد کې بېځای شوي دي او 1.5 میلیونه بشری مرستو ته سخت ضرورت لري. د عمل لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو منتظم جیمی میک ګولډ ریک وای د دغې وضع باوجود د امن ستونزه یوه هیره شوې موضوع ده. دی وای د سعودي هوایی او ځمکنۍ حملې د پخوا په شان دوام لري خو بیا هم یمن په دې علت له نظره غورځول شوی دی چې د منځني ختیځ په نورو سیمو کې جنجالونه دي.
I don't think it's helpful to compare crisis for crisis, but I would say that Yemen is as difficult and as dangerous, maybe not in terms of scale, but in terms of intensity.
دې ته ضرورت نه لرو چې د سوریا په طریقه دوام وکړي ځکه چې ریښیې وزغلولې او وروسته بیا آخر پړاو ته ورسېد. مګر ولډریک نو وایي بین المللي ټولنه باید ډېر څه وکړي چې یمن په عین مشکلې وضع سره مخامخ نه شي لکه سوریا چې ورسره مخامخ شوې ده. دی وایي د ملګرو ملتونو سره موافق ده چې احتمال نه لري د 1.8 میلیارد ډالرو د بشري مرستې غوښتنه به جنګ پای ته ورسوي، مګر زیاته کړه چې پیسې به د ډېرو خلکو ژوند وژغوري. دی وایي په دغه هیواد کې څه باندې 14 میلیونه کسان وږي دي او د دغه شمېر نمایي په جدي توګه د خوړو د کمښت سره مخامخ دي. میک ګولډریک بیا وایي
The people struggle on a daily basis to actually survive. The economic sector, the banking sector has all but collapsed. The basic services in the communities
خلک واقعا هر ورځ له دې لپاره مبارزه کوي چې ژوند پاتې شي. اقتصادي او بانکي سکتورونه ویجاړ شوي دي. په ټولنه کې اساسي خدمتونه ګډوډ شوي دي. څه باندې 14 میلیونه کسان د روغتیا بشپړ خدمتونو ته لار نه لري او څه باندې 3 میلیونه ښځې او ماشومان مرستې ته ضرورت لري چې مکمله غذا ورته ورسیږي. د ملګرو ملتونو منتظم وایي د جنګ او بې امنیتۍ په علت د مرستو د رسولو کارکوونکي ډېرو سیمو ته په ورته کې ستونزې لري. مګر بشری موسسو ښودلې ده چې که د دوی کارونه په بشپړ توګه تمویل شي نو دوی په دې قادره دي چې مهمې مرستې ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
I
اوس هم د مهمه خبرونو غټ ټیکاوریا د امریکا جنگی الوتکو په لیبیا کې د اسلامي دولت په دوه کمپونو کې چې ګمان کېږي جنگیالي په کې روزل کېدل بمباری کړي او لږ تر لږه څلوېښت تنه وژلي دي. ډېر احتمال شته چې په وژل شوو کسانو کې به هغه وسلوال هم وي چې پروسه کال یې د لیبیا په ګاونډي هېواد تونس کې په مرګانیو بریدونو کې لاس درلود. دا په دې تېرو درې میاشتو کې دویم ځل دی چې امریکا په لیبیا کې د اسلامي دولت یادایش مرکزونه بمباری کوي. د ترکیه جمهوری ریاست وایي چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د سوریې د کورنۍ جګړې په حق خپل اندېښنه د هغوی سره شریکه کړه او د همکارۍ ژمنه یې وکړه. د دغه څرګندونو نه وړاندې دواړه هیوادونو چې د ناټو متحدین هم دي د کوردي جنګلیو پر سر پر یو بل سخت انتقادونه وکړل. په سوریه کې جنگیدونکي د کوردانو ډله چې ترکیه یې تروریستان ګڼي د اسلامي دولت یادایي سره په جګړې کې د امریکایي ځواکونو ملګری ده. د خوراک نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی وای پلان لري چې د سوریې د دیرالزور په خرګوټ کې خلکو ته د هوا نه مرستندوی مواد واچوي. دغه کار د اسلامي دولت یادایش د جنگیالو په لاس کې دی. تمه کیږي چې د هوا د لارې د موادو اچول به په راتلونکي ونی کې پیل شي. نن د امریکا د متحده ایالاتو د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو په لړ کې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي په دوه ایالتونو کې ګوندی انتخابات کوي. جمهوری غوښتونکي په جنوبی کارولینا او دیموکراتان د نیواډا په ایالت کې ګوندی انتخاباتو کې برخه اخلي. د دغه انتخاباتو ناوړاندې د جمهوری غوښتونکو د مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ په هکړه د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ فرانسیس هغه څرګندونو غټ جنجال پیدا کړی دی چې ویلی دی هر هغه څوک چې د پلونو پر ځای دیوالونه جوړوي د مسیحي مذهب پیرو نشي کېدلی. د برتانی صدر اعظم په اروپای ټولنه کې د خپل هواد د غړیتوب د برقرار ساتلو لپاره موافقه ترلاسه کړه. دغه موافقه چې د اروپای ټولنه د مداخله لاس پکې تر ډیره حد لاندې شوی د بلجیم په پایتخت برسلز کې د دوه ورځو خبرو اترو او بحثونو وروسته ترلاسه شوه. صدر اعظم ډیوډ کیمرون وویل د اروپای ټولنې د مشرانو په همدې ژمنتیا هغه د برتانی ولسته قینات ورکول شي چې په اروپای ټولنه کې د پاتې کېدو لپاره مثبت رایه ورکړي. برتانیا ښایي په همدې راتلونکي وړي کې عمومي انتخابات یا ریفرنډم وکړي چې آیا په اروپای ټولنه کې پاتې شي او کنه. د امریکا جمهور رئیس مرسیال جو بایدن وایي چې جمهور رئیس اوباما نشي کولای چې تر ټولو آزاد فکره او لیبرال قانون پوه د سترې محکمې د فقید قاضي انتونین سکالیا پر ځای ونوموي. د جو بایدن دغه تبصره چې د پنځشنبه پر ورځ کړي د دې خبرې لومړی څرګند نه ښده چې سپینه ماڼۍ د سکالیا د جانشین د نومولو په اړه څه ډول ستراتیژي په پام کې لري. او وروستی خبر دا چې د آسیا جام د غوربي په سیالیو کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د عمان د لوبډلې سره لوبه کوي. د غلوبي په بنگلاديش کې د آسیا جام په سیالیو کې د ګډون لپاره کیږي. افغانستان پرون د عربي متحده اماراتو په خلاف لوبه وبایلله. د افغانستان ترڅنګ عربي متحده امارات، عمان او هانګ کانګ هم کوخه کوي چې د غوربي په سیالیو کې لمړی مقام وګټي او بیا د آسیا جام په سیالیو کې برخه ولري. آسیا جام په سیالیو کې چې د همدې میاشتې په څلورشت مینټې پیلېږي هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش ګډون لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شنبه پر ورځ د افغانستان د سفرونو د موسم حال د سانتیګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 3 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 8 درجه سانتیګراد ده. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 16 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 8 درجه اټکل شوې ده. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 3 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 16 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. همدارس په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفي 2 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. او په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 3 درجه اټکل شوې ده. او د متحده ایالاتو پایتخت واشنگټن ډي سي کې نن د شنبه پر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه سانتیګراد په حساب منفي 2 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو زموږ لمړی سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو دغه خبرونه شروع کړي او د دوی تاسو ته پام راوړم. موږ باندې ساتور ستاسو خدمت کې حاضر شوو.